السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزی یم تاسو د ازادي راډیو خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم وړاندې به واورئ چې د کونړ په سرحدي سیمو څه تیریږي
دا پرون رئیس دا د پاکستان د خوا نه دا وانونه را روان دي او زموږ په دې ساحو باندې لګیږي
د طالبانو د سرپرست حکومت د کابینې لخوا د دوو وزارتونو او ټاکنیزو کمیسیونو د ملغا کېدو په اړه پریکړه له بېلابېلو غبرګونو سره مخ شوې په دې اړه هم درته راپور لرو او وابورئ چې دوه افغاني ښځینه ډاکتران یوه په لندن او بله په امریکا کې ځینو مهمو لاسته راوړنو ته رسېدلې له هغې ډلې رابعې جلالزی د ایډز په اړه باندې یوه څېړنه کې ګډون کړی چې اوس تایید شوې
تران سما کار سره کول د دې پریوینشن په برخه کې واسې د ترقم وکولای سي هغه کسان چې های ریسک دي د اچ آی وی د مرستې خسته د تا د سی او درمل راو بس بوجه کمی
په خوست کې له بي وزلو سره مرستې شوي
ډیر مننه د ملګر ملتونو د مرستندوی ټولن څخه چې مونږ ته په کافي ډول مرسته وکړه
دغه مطالبه تفصیل به وړاندې واورئ اوس خبرونه له اسدالله لودین اورو
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی طالبان وایي د پاکستان د توغندیزو بریدونو ځواب یې ورکړی دی د کرکټ په آسیایي جام کې افغانستان اماراتو او پاکستان هند ته ماته ورکړه او ناسا او ایسا نن فضا ته یو نوی پرمختللی ټیلیسکوپ واستوه بشپړ خبرونه د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې پر کونړ د پاکستان توغندیزو بریدونو ته متقابل ځواب ورکړی دی د دغه وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ازادي راډیو ته وویل کله هغه لوري یو راکټ هم راغلی وی له دې لوري هم ځواب ورکړل شوی د دې په وینا طالبان د دې بریدونو په وړاندې بې تفاوته نشي پاتې کېدی او دوی ځواب ویونکي دي کونړ کې له څو ورځو راهیسې ځایي خلک وایي چې د پاکستان لخوا توغندي ورویشتل کیږي د دوی پټکو همدا پرون هم د توپونو لسګونه مرمۍ پر کونړ لګیدلې دي پر کونړ د تازه راکټي بریدونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویل شوي خو ځایي اوسیدونکو ویلي چې کورونه او کروندې ورته ویجاړې کړې دي د افغانستان او قزاقستان د صنعت او سوداګرۍ وزیرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی د قزاقستان د سوداګرۍ وزیر بخیت سلطانوف نن له خپل افغان سیال نورالدین عزیزی سره کابل کې وکتل دواړو وزیرانو د هوایي دهلیز پر بیا پرانستو او په کابل کې د قزاقستان د معتبرو بانکونو د دفترونو په فعالولو هم خبرې وکړې د قزاقستان پلاوی ویلي تیرو میاشتو کې له افغانستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه وویشت په سلو کې کمه شوې خو غواړي بیرته یې عادي حالت ته راولي که چېرته د افغانستان او قزاقستان سوداګریزې اړیکې سره ښې کېږي افغانستان روسیه او منځنۍ آسیا او قزاقستان له جنوبي آسیا سره د تګ راتګ اسانه لارې پیدا کوي په افغانستان کې بیا د نفتي موادو سوداګرو ویلي چې د دوی د وارداتي توکو پر سر لګول شوې لوړه تعرفه باید راټیټه شي دغو سوداګرو په کابل کې د سوداګرۍ خونې له چارواکو سره خپلې ستونزې شریکې کړې او ویلي دي چې د اسانتیاو د برابرولو لپاره یې باید مسؤل چارواکي لاس په کار شي دغه سوداګر داسې مهال د تعرفو د کمولو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د نفتي موادو بیې په بیساري ډول لوړې شوې اوس مهال په کابل کې یو کیلو ګاز په سل افغانۍ او یو لیتر پټرول تیل په نه اویا افغانۍ پلورل کیږي د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشرې لوبډلې په آسیایي جام کې د متحده عربي اماراتو لوبډلې ته په لوی توپیر ماته ورکړه افغانستان په خپل بیټینګ سره سیالي لوبډلې ته د 196 منډو هدف وټاکه خو د اماراتو ټول لوبغاړي په 15 اور کې وسوځیدل او یوازې 45 منډې جوړ کړې لدې سره افغان لوبډلې په 141 منډو بریا خپل کړه چې په دې جام کې لومړنۍ بریا ده د افغانستان تر 19 کلنو کشره لوبډله چې پاکستان ته لومړنۍ لوبه بایللې بل سبا له هند سره مخامخ کیږي په دې جام کې نن د هند او پاکستان ترمنځ هم په زړه پورې لوبه وشوه چې پاکستان په 2 وکټو له هند نه وګټله په ایران کې لس کسان د یوې ترافیکي پیښې له امله وژل شوي دي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا ویلي پیښه نن سهار سویل لیدوز خورم شهر ښار کې د یوې لارې یو ملي بس د ټکر له امله وشوه. ویل شوي چې دې بس ځایي کارګر د خوزستان اهواز ښار ته لیږدول. محلي رسنیو ویلي چې د پیښې شاوخوا 15 ټپیان روغتونونو ته رسول شوي دي. د ایران سړکونه کله ناکله د دغسې خونړیو ترافیکي پیښو شاهدان وي. په کلني ډول 10,000 کسان په ایران کې د ترافیکي پیښو له کبله مړه کیږي. د سګ لمریز کال په لومړیو اوو میاشتو کې 8,200 کسان دغه هیواد کې د ترافیکي پیښو له کبله وژل شوي دي. د سودان په پلازمینه خرطوم او نورو ښارونو کې زرګونه کسانو نن د وروستۍ پوځي کودتا په ضد مظاهره وکړه. مظاهره چانو یو ملکي حکومت ته د قدرت د انتقال غوښتنه کوله. په خرطوم کې مظاهره د ښار له څو سیمو پیل چې بیا مظاهره کوونکي د ولسمشرۍ ماڼۍ پر لور وخوځېدل. د دې مظاهرو کلک امنیت نیول شوی و، خو پر مهال یې انټرنیټي اړیکې ټکنۍ شوې وې. د سودان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي والکر پرټس ویلي امنیتی ځواکونه باید د مظاهرو امنیت ونیسي او څوک توقیف نه کړي. په سودان کې د اکتوبر میاشتې له کودتا راهیسې لسګونه مظاهره چان وژل شوي دي. او د امریکا فضایي تحقیقاتو اداره ناسا او د اروپا فضایي اداره ایسا نن وتوانېدل چې فضا ته یو نوی پرمختللی ټیلیسکوپ واستوي. د جیمز ویب په نوم ټیلیسکوپ د آریان سپیس توغندي په ذریعه له فرانسې څخه په سیمه ییز وخت د ماسپښین په 1:40 د فضا په لور واستول شو. د ستور پیژندونکو په باور دا ټیلیسکوپ به د کایناتو د مطالعې په برخه کې یو انقلاب راولي. پر دې ټیلیسکوپ 9 میلیارد ډالر لګښت راغلی چې د نږدې 10 کلونو په موده کې جوړ شوی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 9.2. هرات اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 12.3. کندهار اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 18.6. مزار شریف ځای ځای وریځ د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 14.2. او جلال آباد اسمان وریځ د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 18.8.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو د ملي دفاع وزارت وایي د پاکستان لخوا پر کونړ روان بریدونو ته ځواب ویلی. د دې وزارت د چارواکو له قوله که پاکستانی لوري د توپونو مرمۍ راتوغولي، دوی هم ورته عمل کړی. دا په داسې حال کې ده چې په کونړ وروستیو اونیو کې یو ځل بیا د پاکستان لخوا بریدونو زور اخیستی او یوازې پرون ورځ ډیورن کرښې ته پر نږدې ولسوالیو لسګونه د توپونو مرمۍ لګېدلې. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په دې ویډیو کې ښودل کیږي چې ګنې په کونړ کې د طالبانو ځواکونه د پاکستان لخوا د شویو بریدونو په ځواب کې پر هغوی د دیسی توپونو ډزې کوي. دا ویډیو د خبریالانو اړوند په یو ګروپ کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان عاکف مهاجر لخوا خپره شوې ده. وروستیو اونیو کې پاکستان یو ځل بیا ډیورن کرښې ته نږدې د کونړ ولایت پر ځنیو سیمو د توپونو مرمۍ راتوغوي. د سیمې خلک وایي له پرون راهیسې په سرکانو او شلتن ولسوالیو او ځینو نورو سیمو لسګونه د توپونو او هوان مرمۍ راتوغول شوي دي. ظفرالله د کونړ د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. خپل کورته نږدې د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه وایي.
دا پرون رئیس دا د پاکستان د خوانه د وانونو را روان دي او زموږ په دې ساحو باندې لګیږي. دو سمدسې وسلې نشته دی چې دا د هماغه خپل نقطې ولولي او بل چې دا مزایل راځي دلته زموږ کورونه تخریبوي. د دې باید زر تر زر دې غم وخوړل شي.
د سیمې بل اوسیدونکی عالمګل بیا وایي طالبانو هم مقابل بریدونه کړي، خو د پاکستان لخوا د راتوغیدونکو هوانونو او توپونو شمیر زیات دی او خلکو ته مالی او ځانی زیانونه اړولي دي.
طالبانو منګینو چې ډزې کوي، خو داسې موږ ته پته نشته دوه بل ته کوم ځای نیولي، خو د هغې طرف نه مرمۍ راځي او د خلکو کورونه او مالون ته زیانونه اړولي دي.
هڅه مو وکړه په کونړ کې له ځایي چارواکو د پاکستان لخوا د شویو بریدونو د مرګ ژوبلې او مالي زیانونو کره معلومات واخلو، خو هیڅ یو چارواکی خبرو کولو ته حاضر نه شو. خو د طالبانو د حکومت د ملي دفاع وزارت بیا وایي دا بریدونه یې بې ځوابه نه دي پرېښي. د دې وزارت د چارواکو له قوله دوی د خپل مسؤلیت بولي چې د پاکستان لخوا د شویو بریدونو پر وړاندې عکس العمل وښيي. طالبانو د ملي دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی
کله هغه لوري او راکټ هم راغلی وي، له دې لوري هم ځواب ورکړل شوی. مطلب دا چې موږ بې تفاوت نه شو پاتې کېدلی، ځواب ورکوونکي یو او ځواب ورکوو.
په ننګرهار او کونړ کې پر ډیورنډ کرښه د دواړو خواوو ترمنځ د دې نازک وضعیت پر مهال پرون د طالبانو د حکومت د ملي دفاع وزارت لوی درستیز قاری فصیح الدین هم کونړ او ننګرهار ته تللی و. د ننګرهار ولایت د اطلاعات فرهنګ ریاست لخوا رسنیو ته پاستول شوې خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه د ښاغلي فصیح الدین له قوله لیکل شوي ښه ګاونډیتوب ته ژمن دي، خو که پر خاوره یې تیری وشي پر وړاندې غلي نه پاتې کیږي. وروستیو کې په ننګرهار او کونړ کې پر ډیورنډ کرښه د طالبانو او پاکستاني لوري ترمنځ کشمکشونه زیات شوي. څو ورځې مخکې د طالبانو د ننګرهار ولایت د استخباراتو رئیس د لالپوري ولسوالۍ د پلوڅۍ سیمه کې د پاکستاني عسکرو لخوا د ازغان تار د غزولو مخنیوی کړی و. هخوا د جمعې په ورځ د پاکستان په پارلمان کې په پیپل ګوند پورې اړوند د پارلمان ځینو غړو د بهرنیو چارو وزیر څخه غوښتنه کړې چې د افغان طالبانو لخوا د ازغان تار لرې کولو په تړاو دی له دوی سره معلومات شریک کړي. خو د افغانستان پر خاوره د توپ او توغندیو د بریدونو په اړه بیا ډېر ځله د دې هېواد چارواکي او رسنۍ غلي وي او څه نه وایي. پر کونړ د هوان او توپونو بریدونه د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي له واکمنۍ پیل شوي او تر اوسه روان دي. له هغه تر ننه پاکستان د دې ستونزې د حل ژمنه کړې، خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې د دې بریدونو هدف څه دی. د ښاغلي کرزي او ښاغلي اشرف غني حکومتونو هم دا واضحه کړې نه وه چې پاکستان ولې د کونړ او ننګرهار ولایت په ځینو سیمو د توپونو او توغندیو بریدونه کوي.
و امریدل چې له څو ورځو راهیسې د ډیورنډ کرښې له خوا د کونړ په سرحدي سیمو باندې راکټي بریدونه کیږي، او د طالبانو دفاع وزارت هم وویل چې دغه بریدونه بې ځوابه نه دي پریښي. په دې وروستیو کې د دوی د دفاع وزارت لوی درستیز قاری فصیح الدین هم دغه سرحدي سیمو ته تللی و او ویلي و چې د بریدونو ځواب به ورکوي. په همدې ارتباط باندې د آزاد اروپا مشال راډیو له همکار ښاغلي احمد شاه اعظمي سره خبرې کوو. اعظمي صاحب خیر راغلی سټوډیو ته. و موریدل چې راکټونه بیا را شروع شوي دي د کونړ په سرحدي سیمو باندې، د پاکستان حکومت په دې اړه څه ویلي دي یا حداقل په رسنیو کې په دې ارتباط باندې څه شته؟
د راکټونو موضوع لکه څنګه چې په راپور کې هم ذکر شو چې دا پخوانی موضوع ده، آن د ولسمشر حامد کرزي په دور کې هم دغه راکټونه توغول کېدل، بیا د ولسمشر اشرف غني په دور کې هم، بیا د هغه وخت د حکومتونو سره ډېرې غوښتنې وسوې، افغان ولس غوښتنې ورسره وکړې چې تاسو هم ورته ځواب ورکړئ. خو د ولسمشر حامد کرزي بیان هغه وخت ډېر مشهور سو چې هغه وویل چې کده دې خاصه موږ ځوابي برید وکړو، هغه خاتم پښتانه پراته دي، د کرشي هغه اړتیا باجوړ دی یا ډیر دی دغه سیمه دي، نو هلته پښتانه ځانمن کیږي، نو لیازه ځین خلک هم دا غواړي چې د دوړ ولسونو ترمنځ یو ډول جنجال رامنځته شي، نو نه غواړي چې هغه ته ورته اقدام وکړي. کله چې د طالبانو حکومت رالی خلکو داسې فکر کاوه چې پاکستان چونکې د افغان طالبانو سره جوړ دی، نو کېدای شي دغه بریدونه تم سي. خو بیا هم دغه بریدونه روان دي، په د تیر ورځو کې په دې کې څه زیاتوالی رامنځته سو. که څه هم د اوسنیو بریدونو په اړه د افغان د پاکستان حکومتي چارواکو څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې به دوی دا ویل چې د ها خواسته پر دوی باندې وسلوال بریدونه کیږي، نو دوی د وسلوالو د ځپلو لپاره هلته بریدونه کوي.
یعنی موږ رسنیو کې راغلی چې د پاکستانی طالبانو د ځپلو لپاره ګواکې چې دوی دغه سکار کوي، په دې اړه باندې څه ویل شوي دي؟ چا یې غواړي هم دا سکار وکړي که څنګه؟
همدغه دوی همدغه خبره کوله چې اخوا ته وسلوال د وسلوالو سره د دوی مراد د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان غړي و، چې د دوی په وینا هلته دوی پټ دي او د دې ځای څخه پر د پاکستان پر امنیتي ځواکونو باندې بریدونه کوي. خو دا ځل دوی څه نه دی ویلي. او پاتې سو د سیمه خاردار موضوع، د سیمه خاردار د موضوع په اړه د پاکستان مقامات دا ویلي دي چې دوی د طالبانو له لوري سره خبرې وکړلې، خدای نه د واضح کړي چې پر کوم کچ طالبانو سره دوی دا خبرې وکړي. دوی ول د دې ورسته کې چیرې سیمه خردار لګول کېدی، نو دا به د دواړو لورو په خوښه باندې لګول کېږي.
اغزن سیم پښتنه دیم ځواب کړ. زه غواړم پښتنم چې د پاکستان پارلمان کې خصوصا سنا جرګه کې بحث شوی و د افغانستان په ارتباط باندې، آیا همدغه ورستي پیښې او تحولات او کنه کومه بل موضوع؟
همدغه ورستي پیښې او تحولات د دې د سنا د بحث مهمه موضوع. د اپوزیشن زیاتره غړو د پاکستان له حکومت څخه دا غوښتنه کول چې تاسو کله هم د افغانستان په اړه خپل تګلارې جوړوي، نو اقلا هغه باید پارلمان ته راوړي، د پارلمان ستر تصویب یا بحث وروسته باید تاسو هغه عملي کړئ. خو حکومت پر خپل سر باندې خبرې کی، یعنی دا خبرې یو خوا د افغان حکومت سره دی او بل خوا د تحریک طالبان پاکستان سره دی، چې د نومبر پر نهمه باندې دوی خبرې پیل کړې وي او یو میاشتنی اور بند کړی وو، بیا د دسمبر پر نهمه باندې دا اور بند پای ته ورسېدی او طالبانو یعنی پاکستانی طالبانو یو ځل بیا خپل بریدونه دوام ورکړی دی. نو د پاکستان د اپوزیشن غړي دا غواړي چې هر تګلارې بهرنی تګلارې چې د پاکستان حکومت پر مخ وړي باید دیواري پارلمان ته راوړي، هلته د بحث لاندې راولي چې کله تصویب سي بیا پر مخ یوسي.
ډیر مننه کوم محمد شاه زمي د مشال رادیو خبريالو چې د کونړ پر سر دي سیمو ورستي راکټي بریدونه هم دارنګ د پاکستان په سناجر کې د افغانستان په تړاو د بحثونو په اړه باندې خپل معلومات له موږ سره شریک کړه.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګیست. طالبانو د سرپرست حکومت د کابینې لخوا د دوو وزارتونو او د ټاکنیزو کمیسیونونو د ملغا کېدو په اړه پریکړه له بیلابیلو نیوکو او خبرګونو سره مخ شوې. یو شمېر سیاسي شنونکي د طالبانو د حکومت لخوا د دیموکراسۍ اړوند بنسټونو لغوه کول د ولسواکۍ پر ضد د دوی روښانه پیغام بولي او په دې باور دي چې دا ډول کارونه به له طالبانو د نړیوالې ټولنې فاصله لا ډېره کړي، خو طالبان وایي اوس مهال د ټاکنیزو کمیسیونو لپاره اړتیا نشته. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو سرپرست حکومت پرون د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د مخکینی حکومت دوه وزارتونه او د ټاکنو او ټاکنیز شکایتونو خپلواک کمیسیونونه منحل کړي دي. د طالبانو د کابینې دې پریکړې په سیاسي او ټولنیزه کچه غبرګونونه راپورته کړي. د سیاسي مسایلو کارپوه او په افغانستان کې د ناتو مخکنی لوړ پوړی کارکوونکی شفیق همدم ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا د ډیموکراټیکو ادارو لکه د ټاکنیزو کمیسیونونو لغوه کول به د نړیوالې ټولنې لخوا د دوی د رسمیت پیژندنې موضوع لا پیچلی کړي. د دې په خبره طالبان باید د افغانانو او نړیوالې ټولنې د باور خپرولو لپاره د دې کمیسیونو د لغوه کولو پر ځای هلته لازم اصلاحات عملي کړي وای.
نړیوال ټولنې د افغان ملت ته د دې پیغام لیږل چې طالبان نه غواړي چې یو ډیموکراټیک ټولنه په راتلونکي کې ولري. بدون له شک چې دغه د ټول ټاکنو کمیسیون د مشکلاتو نه ډک کمیسیون چې افغانستان، افغان ملت، د افغانستان ټول حکومت یې بحران ته سوق کړی وو او د فساد او د بړو او د ناسالمو اداراتو د زیږند مرکز خو طالبانو ته خای چې د دې په ځای چې داسې ادارات له منځه یوسي د داسې اداراتو د اصلاحاتو لپاره کوپلي ګامونه پورته کړي.
د طالبانو د پریکړې عام افغانان هم د راتلونکي حکومتوالۍ په اړه ناهیلي کړي دي. کابل میشته رحلا تعالی شوای د طالبانو د پریکړه د خلکو حقونو ته سپکاوی دی.
دا په اصل کې د ولسواکۍ اصل ته او د خلکو غوښتنې ته به احترامي ده. په اسلام کې خلکو ته دا حق ورکړل شوی دی چې دوی د رای ورکولو حق لري او دوی کولی شي خپل زعیم خپل وټاکي. نو زما په نظر د طالبانو دا پریکړه یو غیر عادلانه پریکړه ده.
سید قریب الله بیا وایي د طالبانو دا پریکړه د خپل سری حکومت ولې لپاره لار پرانیزي او غواړي په دې کار سره هغه ډول حکومت ولې وکړي چې دوی غواړي.
دا د خلکو په قبول نه ده او هیڅ کله به افغانستان خلک افغانستان وګړي دې ته به احترام نه کوي او دا به منلو وړ نه وي.
د طالبانو حکومت که څه هم د دوی د پریکړې په اړه د خلکو نیوکو او غبرګونونو ته په ځواب کې څه نه وایي، خو زیاتوي دا مهال د ټاکنیزو کمیسیونونو د سولې په چارو کې د دولت وزارت او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت د کار دوام ته اړتیا نشته. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال بلال کریمی د دې پریکړې لامل اقتصادي بحران او په اوسنی وخت کې د دې ادارو بې ګټیتوب یاد کړه. وای کارتیا پی خشوه بیا به جوړ کی.
بامه دوه وزارت وم چنانه
د دوه وزارتونو او د دوه کمیسیونونو ته اړتیا نشته. هر کله چې اړتیا شوه بیرته به فعال شي. په همدې دلیل د اوس لپاره کارونه وزنډول شول.
فعلاً متوقف ګرځیدل.
هغه څه چې د طالبانو کابینه پریکړه کړې ته مده چې د دې دوه لغو شوی یو کمیسیونونو وزارتونو پر ځای یو د مشرانو شورا او بل هم یو عامه شورا جوړ کړي. خدا چې لامه شورا څخه مخه ولسی جرګه د کبل څه د طالبانو حکومت په دې اړه وضاحت نه ورکوي. خو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو شورا به جوړ کړي څو په هیواد کې د بیلابیلو ستونزو د حل په اړه مشوره ورکړي. طالبان داسې مهال د ټاکنیزو کمیسیونونو او د وزارتونو د لغوه کولو پریکړه کوي چې وړاندې هم د ښځو چارو وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت بدل کړي. له دې وړاندې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د لغوه کېدو راپورونه هم خپاره شوه. چې د نړیوالې ټولنې له پراخ غبرګون سره مخ شو. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وروسته وویل دا کمیسیون نه دی لغوه شوی او خپل کار ته به دوام ورکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اساسي قانون د 165 مادې پر بنسټ په 1303 کال کې د ټاکنو د مدیریت او ترې د څارنې په موخه جوړ شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر څنګ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هم د ټاکنو د بهیر د لا ښه مدیریت او په دې بهیر کې د شویو شکایتونو د څېړلو لپاره خپل کار ته دوام ورکاوه. د کمیسیونونو له جوړېدو وروسته د جمهوري ریاست ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو څلور پړاو ټاکنې کړي چې هر پړاو یې له یو پراخ جنجال سره مخ و.
ازادي راديو ماشامنې خبري مجله په منځني صفه 12/6 په ټول افغانستان کې
افغان خزینه ډاکټرانې له تازه لاستراوړنو سره رابعه جلالزی په امریکا کې د ایډز ناروغي د مخنیوي د زرقي درملو جوړولو د څېړنیز ټیم غړي ده چې تازه دغه څېړنه د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څارنې ادارې لخوا تایید شوې. بلې افغان ډاکټرې شکردخت جعفری بیا یو 3D یا سیبودی وسیله جوړه کړې چې په سرطان اخته کس بدن کې د شواګانو اندازه سنجوي. نور حال د فیروزه عزیزی په ریپورت کې.
افغان ډاکټر او څېړونکي رابعه جلالزئی په امریکا کې د هغو څېړونکو په ډله کې ده چې د ایچ آی وی ایډز ناروغۍ د درملنې لپاره د زرقي درملو د جوړولو په برخه کې څېړنه کړې. اغلې جلالزئی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د دوی د څېړنې کلونه وخت ونیوه خو بل اخره دا څېړنه د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څارنې ادارې لخوا تایید شوه.
څرنګ چې ما کار ورسره کول د دې پریوینشن په برخه کې وسیله ترقم وکولای شي هغه کسان چې های ریسک دي د ایچ آی وی د مرض د اخیستو دې ته د سی او درمل راوباسي برډن یا بوج یې کمی ځکه چې مخته له دوه دی خلکو به دغه کسان چې په دغه مرض باندې یعنی د دغه مرض په های ریسک کې دی مجبوره اوس ورځې دوه دوه تا درې درې او په بعضې ملکونو کې سي امکانات کم دي تر څلورو ګولیو پورې مجبوره اوس دی ورځې بخوري. نو ساينس پوان په دې باندې بوخت اوسي څه رقم کولای شي یو داسې درمل راوباسي چې دی مجبوره نه یې هر ورځې واخلي.
نوموړي وایي دا زرقي درمل په هرو دوه میاستو کې یو ځل باید په ایچ آی وی ایډز اخته کس ته تزریق سي. اغلی جنازی د جانس هاپکینز نړیوال په هنتون څخه فارغه ده او د نړۍ په کچه د تبابت له مهمو څېړونکو څخه ده. په ورته وخت کې بلې افغان بهرمیشتي ډاکټرې شکردخت جعفری خپل دوهمه اختراع د اروپای ټولنې سره ثبت کړه چې په خبره د سرطانونو د شواګانو د سنجولو لپاره یې جوړه کړې ده. شکردخت جعفری ازادي راډیو ته د خپلې دغه اختراع په اړه وویل
دا هغه دری بودی دوزمتری سیستم دی چې د هغو ناروغانو په بدن کې دننه چې رادیوتراپی ورته کیږي ځای پر ځای کیږي. اوس مهال له 10 تر 15% هغه ناروغان چې رادیوتراپی یې کیږي له بده مرغه درملنه یې بریالی نه وي او د دې یو لامل دوی ته د هغې اشعایي دوز ورکړه ده چې رادیوتراپی پر مهال ورکول کیږي.
میرمن جعفری وایي دا هیله منه ده چې د دغې نوي 3D دوز په جوړولو چې خورا دقیق حاله دا داستونزه تریوڅه هوا رسی. نو موړې وای دوه ما اختراع هم د لومړی هغه په دوام ده. د میرمن جعفری د غچېړنې او بل اخره اختراع 3 کال وخت ونولای دی چې د دې خبره تازه د پنځمې پورس په اروپای ټولنه کې ثبت شو. د دغه دوه افغان میرمنو د لاسترولنې په داسې حال کې دي چې د مهال په افغانستان کې د نن اکثره خزي لکار او تعلیم به بخې ګرځول سوي دي. اغلی جلالزی په دې اړه خپل اندیښنه ازادي رادیو سره داسې شریک کړه.
دا اوسنۍ حالت خو ډیر زیات خوشحالي کوونکی دی. ماته سيزي وینم سي ما غونډه تر مخې لایق استعدادونه او خو استعدادونه دی په افغانستان کې او دی وس لپرمختګ مناسب دي.
میرمن جعفری هم ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال ورته اندیښنه څرګنده کړه.
خواستم از
له طالبانو مې غوښتنه داده چې له نورو افکارو دی لاس پسر شي او افغان خزو او نجونو ته د تعلیم او پرمختګ اجازه ورکړي چې ټول په ګډه د خپل هیواد د جوړولو لپاره کار وکړي تر څو به دوی نور هیوادونو ته د سوال لاس نیولې وي.
په ورته وخت کې د افغانستان د روغتیايي کارکونکو او بنسټونو ټولنه د دغه دوه افغان خزینه ډاکټرانو لاس تراوړنې د افغانستان او پټوله کې د بشریت لپاره ستر ویاړ بولي.
د افغانستان د کرکټ د نولس کلنو د ملي ټیم نننې بریا ته زموږ همکار دغه مسله تعقیب کړي. همدا شیبه را سره جزئیات شریکوي. مهرباني.
بل سنګزه صاحب د افغانستان او د متحده عربی اماراتو د 19 کلونو کوم رضوانانو ترمنځ د کرکټ سیالي چې نن تر سره شو افغانستان وتوانیدو چې یو سل منډو په هدف په توپیر باندې البته متحده عربی اماراتو تماتي ورکړي. افغانستان که څوم د سیالي ټاس بایللې و خو مقابلې لوبډلې د منډو جوړولو بلنه ورکړې وه. په ټاکلو 500 اورونو کې د نه لوبغاړو په سوځېدلو سره یو سل 15 نوې منډې هدف ورک. متحده عربی اماراتو ته یوازې الا نور نن وتوانېدو چې سلیزه تر سره کړي. دا د کرکټ په کیریر کې لومړنۍ سلیزه وه او د همدې د سلیزې برکاتو چې لږ هدف تر دې هدف ټاکل شو. متحده عربی اماراتو په 15 اور کې خپل ټوله لوبډله وسوځېدله او د 15 منډو په توپیر باندې یو سل منډو په توپیر باندې دا لوبه وبایله. افغانستان له دې نه وړاندې له پاکستان نه ستره ماته خوړلې وه. د راتلونکي دوشنبه په ورځ به له هند سره په دې سیالیو کې مخامخ کیږي. که له هند لوبه وګټي نو چانس شته دی چې بل پړاو ته به د دې سیالیو لاره پیدا کړي. او که په هند باندې لوبه بایلي نو ښایي امکان یې کم وي چې
ډېر مننه کوم. د افغانستان د 19 کلونو د کرکټ د ملي ټیم په اړه باندې مو جزئیات واورېدل چې نن یې لوبه ګټلې ده.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سزې غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 420 22 12 6 40.
او وروستی راپور له خوست لرو. د شنبه په ورځ د کډوالۍ نړیوال سازمان د بشری مرستو د پروګرام په چوکاټ کې د خوست 400 بیوزله کورنۍ او داخلي بې ځایه شو سره د نغدي مرستو د ویش بهیر پیل کړ. مسولان وایي په دې پروګرام کې هرې کورنۍ ته په نغدي ډول $200 او د کمپلو په ګډون یو اندازه ژمني توکي ورکول کیږي. بل لور ته د مرستو ترلاسه کوونکي د دې اقدام ارکلی کوي او غوښتنه کوي چې نړیوال بنسټونه دي افغانانو سره د دا ډول مرستو بهیر روان وساتي. په دې اړه معلومات له نجیب الالوخیله په دغه رپورټ کې اورو.
په خوست کې د IOM یا د کډوالۍ د نړیوال سازمان لخوا 400 بېوزله او داخلي بې ځایه شویو کورنیو سره د نقدي مرستو د ویش پروسه پیل شوه. د مرستو په دې بهیر کې له نقدي پیسو سربیره هرې کورنۍ ته کمپلې او نور ژمني توکي هم ورکول کیږي. په خوست کې د کډوالۍ چارو ادارې د سیمه ایز دفتر مشر محمد اسحاق افغان ازادۍ راډیو ته وویل په دې ولایت کې د دوی او یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو لخوا په ټوله کې 2000 بېوزله کورنیو ته د نقدي مرستو د ویش پروګرام موجود دی.
په صبریو کې په نادر شاه کوټ کې او په خوست مرکز کې په مندوزه ولسوالۍ کې په 4 ساحو کې موږ دا سروې کړې ده. موږ ډېره هڅه کړې ده چې په دې سیمې په کچه باندې ډېره احوجه طبقه موږ خپل هدف وګرځو وینسو. دا خلک البته د جګړو له وجې نه داخلي بې ځایه شوي دي او دې تر څنګ یو تعداد یې غریبې کورنۍ دي چې په سیمه کې اوسیږي.
د خوست هغه اوسیدونکي چې د کډوالۍ نړیوال سازمان لخوا یې یا د نقدي مرستې ترلاسه کړي خوښي څرګندوي او د ملګرو ملتونو په ګډون له نړیوالو بنسټونو څخه د مرستو د دوام غوښتنه لري. د نادر شاه کوټ اوسیدونکي محب الرحمن د IOM مؤسس څخه مننه وکړه چې دوی سره یې په کافي اندازه مرسته وکړه.
ډېره مننه د ملګرو ملتونو د مرستندویو ټولنې څخه چې موږ ته په کافي ډول مرسته وکړه. پرتلن کې کې لیدای څخه نور د همکارۍ غوښتونکو چې موږ پوشان نور کورنۍ سره داسې همکارۍ وکړي.
د خوست د ځینی خیر اوسیدونکو رحمت خان وایي افغانان په تیرو جګړو کې ډیر ځوریدلي، غریب دي او مرستو ته اړتیا لري.
دا ولس ټول غریب دی، افغانان ټول غریبوند دي. یو دانا چې یا یو ځای ما یو بل دی بل ټول افغانان غریبوند دي. باز خلک ناسه نن می سره دا ما سره ولا مرستا کوی دوی نه ډیر مننه چې می سره مرستا کوی می دوی نه ډیر خوشحالي امیدام راست دامی غوری زکه چې افغانستان غریبون خلک دای کړه دلای دای په تکلیف شوی دای ډېر لوګه تند په تیر شوی دی دا غوری چې میته د امرسته دامی وش
بلوري ته طالب چارواکی د دې امرستو هر کله کوي او لنړیوالو بنسټونو غوړي چې افغانستان سره د خپل امرستو بهیر روان وساتي. خوست والی مولوی محمد نبی عمری وویل
غوښتنه کوو چې هر مسکین او هر بیچاره افغان وګړي ته چې په هر ځای کې خصوصا په خوست کې هغه ته یو سنه څو نقدي وی کې غذایی وی کې خوراکي وی کې د کمبل وی په هر پسا کې هغه ته خپل مرسته ورسوي.
سره له دې چې په ټوله کې مسؤلان د مرستو د ترلاسه کوونکو په انتخاب کې د شفافیت ډاډ ورکوي، خو ځینې خلک بیانې وکوي چې له دې مرستو اصلي مستحق او بیوزله کورنۍ به برخې پات کیږي. څو ورځې دمخه د نړیوال خوراکي پروګرام له خوا هم په خوست کې 8000 بیوزله کورنۍ سره د خوراکي توکو د مرستو بهیر پیل شوی و.